السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په امریکا کې د چې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې ډلې پر ضد پر مبارزه بحث وکړي. نور مطالب هم لرو تر خبرونو وروسته. معرفي کیږي خبرونه له ناجي ساپي څخه. خبري
السلام علیکم. د هم تر دې دمه مهم خبرونه سر ټکی. سناتور جان مکین یو وری بیا د افغانستان سره د امنیت او ثبات په شمول په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد مرسته او همکاري ضروری بللی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا پنځشنبه د سنگاپور سره د یوې دوستانه لوبې په ترڅ کې میدان ته راوځي. او پر اټومي موضوعاتو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر لوی سلاکار ویلي امریکا به د اوس لپاره د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته درناوی وکړي. بشپړ خبرونه. مخکخ جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین یو وری بیا د افغانستان سره د امنیت او ثبات په شمول په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد مرسته او همکاري ضروری بلل ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جان مکین پرون په واشنگټن کې د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په لیدنه کې د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خغلی مکین ټینګار وکړ چې په امریکا کې د نوې ادارې رامنځته کېدل به په افغانستان کې د دې هیواد پر لویو پالیسیو اغیز ونه کړي او د افغانستان د حکومت او خلکو پر وړاندې به د امریکا تعهد کمزوري نه سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی. د دوه ورځنی کانفرنس نن چهارشنبه په واشنگټن کې پیلېږي. ټاکل شوی چې ښاغلی ربانی د دې کانفرنس ترڅنګ د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. دوی به همدارنګه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې د پوهنې وزارت سره د هغو 14 ولایتونو ته د درسي کتابونو پر رسولو کې بیړنۍ مرسته وکړي چې تر اوسه ورته درسي کتابونه نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې سبا پنځشنبه د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. یو شمېر ولایتونو ته د درسي کتابونو ته رسیدو اندېښنې پیدا کړې. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی په ځنګړي پاملرنې سره په دې اړه د سې شنبه په ورځ پارک کې جوړ شوې غونډې کې پریکړه وشوه چې د پوهنې او دفاع وزارتونه به په یو اونۍ کې د ولایتونو ته درسي مواد رسوي.
دا هغه بیړنۍ عملیاتي پروګرام ده چې په تر اوسه پورې کله هم په معرف کې اوسوي او ان شاء الله نتیجه به دا وي چې په خپل وخت د یوې اونۍ په دننه کې ټولو ولایتونو ته هغه خوانځي ته چالت د کتابونو کمښت موجود هلته کتابونه ورورسیږي. ان شاء الله د ملي دفاع وزارت ترانسپورت پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت تمل لري چې سکل به د 1,000,000 په شاوخوا کې هغه مشمان چې عمر خوانځي ته برابر شوی په خوانځیو کې نوي شامل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا پنځشنبه د سنگاپور سره د یوې دوستانه لوبې په ترڅ کې میدان ته راوځي. د مسابقه د اسي اتلولۍ لوبه ته د چمتووالي په لړ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د لوبډلو مدیر علي اسکر لالي د دې لوبې په اړه ازادي رادیو ته وویل
غواړو له سنگاپور سره لوبه کې افغان لوبغاړي وازمویو. د نوي روزونکي سبق به هم په دې لوبه کې وازمویل سي.
افغانستان بعد آسیا اتلولۍ لوبو کې خپل لومړنی رسمي سیالي له ویتنام سره وکوي. د لوبا راتلونکي سې شنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره کیږي. پر اټومي موضوعاتو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوی سلاکار ویلي امریکا به د اوس لپاره د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته درناوی وکړي. د ده په وینا د امریکا اداره به په عین حال کې هڅه کوي دا یقیني کړي چې تهران دغه موافقه په کلکه مراتوي. د ډلیز وژنو د وسلو په وړاندې د مبارزې او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي په چارو کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا علي رتبه مدیر کرسټوفر فروټ پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته ویل د ټرمپ اداره لپاره لبسي انتقادونو سره سره دغه موافقه مني. خو ښاغلی فروټ ویل سپینه ماڼۍ دا مهال له ایران سره د اټومي موافقې د ارزونې په حال کې ده. د ده په وینا سپینه ماڼۍ د امریکا مخکینیو حکومتونو لخوا هم د اټومي وسلو ټول تړونونه بررسي کوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ له ایران سره اټومي موافقه تر ټولو بده موافقه بللې وه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي که د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بلې نیټې ته بدله شي، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن به پکې ګډون وکړي. دا خبره تر هغې یوه ورځ وروسته رامخته کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ټلرسن به د اپریل په پیل کې د ناټو په غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د اپریل په وروستیو کې به د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې روسیې ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر د سې شنبې په رس خبر اعلان ته ویل واشنگتن د اپریل د 15 او 16 نیټې پر ځای د ناټو د غونډې لپاره نوې ممکنه نیټې وړاندیز کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ټلرسن له مهالویش سره برابرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د ناټو د نورو وویشتو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ټلرسن د نه ګډون پلان په ډاګه کړ، خو وی نه ویل چې ولې. د ناټو یو چارواکي د ټونر د سرګندونو وروسته ازادي راډیو ته وویل دا تړون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سره د دې غونډې د جوړولو د مهالویش په اړه په تماس کې دی. د اعلان چې ټلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون ونه کړي د امریکا د کانګرس د ډیموکراتانو غړیو او د دې هیواد د دو پخوانیو سفیرانو انتقادونه راپارولی دي. همدارنګه یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناټو تړون ته د ډونالډ ټرمپ د ادارې د تعهد په اړه هم اندېښنې پیدا کړې دي. د پولند د دفاع وزیر انټونی ماسیرویچ د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک تورن کړی چې د پولند د صدر زمۍ پر مهال یې ډیپلوماتیک خیانت کړی. نوموړي پر ټوسک تور پورې کړی چې په 2010 میلادي کال کې د روسیې اسمولینسک ښار ته نږدې د پولند د هغه وخت ولسمشر د الوتکې له سقوط وروسته د پولند ملي ګټو ته د زیان رسولو لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کار کړی. په دې هوایي پیښه کې د پولند د هغه وخت د ولسمشر کاچنسکی په شمول 15 کسان وژل شوي وو. د پولند د دفاع وزارت د دې هیواد د ملي سرنوالۍ پوځي څانګې ته راپور ورکړی چې ګمان کیږي ډونالډ ټوسک چې هغه مهال د پولند صدر اعظم و په بهرنیو اړیکو کې د اعتماد ناوړه ګټه اخیستې وي. په ورسا کې د پولند د ملي سرنوالۍ دفتر تایید کړی چې د دفاع وزارت څخه یې دا راپور ترلاسه کړی. دا اداره دېرش ورځې وخت لري سو پریکړه وکړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او که نه. ډونالډ ټوسک دا تورونه بې بنسټه او احساساتي بللې دي. او ټولنیزې شبکې ټویټر پرون وویل چې 3,600,000 او 890 حسابونه د تیر کال په دویمه نیمایي کې د تروریزم د ترویج له کبله تړلې دي. دا د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د حسابونو په زنډولو کې 6% زیاتوالی ښیي. له دې سره د 2015 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې د تړل شویو حسابونو شمېر 6,086,240 ته ورسېد. هغه وخت ټویټر ویلي وو د افراطیت د خپرولو د مخنیوي لپاره به خپلې هڅې زیاتوي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې حکومتونو پر ټویټر، فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو فشار راوستلی سو د هغو سخت دریځو مخه ونیسي چې له دغو شبکو په استفادې کسان ګماري او حملې کوي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته وژیست. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په امریکا کې دی چې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې ډلې پر ضد پر مبارزه بحث وکړي.
دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدې ده چې په دغه ناسته کې تقریبا 8 غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونه پکې ګډون کوي.
د ناامن ولایت هلمند چارواکي وایي چې نوی لمریز کال به د دوی د بریا کال وي.
زه ډاډه یم چې 1906 کال د 1905 کال په پرتله باندې د هلمند د ولسونو لپاره ښه کال وي.
د افغانستان په سړو سیمو کې سبا نوی تعلیمي کال پیلېږي. د پوهنې وزارت وایي په یوه اونۍ کې 14 ولایتونو ته کتابونه رسوي.
انشاءالله د ملي دفاع وزارت د ترانسپورت پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسو 14 ولایتونو ته چې هغه څه ناسل لري پراته او ناامن ولایتونه دي.
نور مطالب هم لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمه کې واوري. کور کلی او د ګړې اچار. د دیش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د امریکا په متحده ایالاتونو کې په خپلو کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په امریکا کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې دوه ورځنۍ کانفرنس هدف د دیش د وسلوالې ډلې پر ضد پر نړیوالې مبارزې بحث بلل دی. تفصیل اجمل انس خاوري.
د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف څخه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت تمه ده چې د دې ډلې د تجهیز او تمویل سرچینې پیدا وچې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خیرالله آزاد د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل خاغلی آزاد وایي زموږ تمه دا ده چې د ترهګرۍ اصلي جرړو ته چې د افغانستان څخه بهر دي د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې پاملرنه وشي. د ترهګرو اصلي مرکزونه د دوی ملاتړي او د تروریستانو د تمویل او تجهیز سرچینې باید پنخه شي او د تړلو او لمنځه وړلو لپاره یې باید لازم فشار راوړل شي. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د آتش پیتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن ډي سي کې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دې غونډې هدف د ترهګرۍ پر ضد پر ګډې مبارزې بحث دی. په ځانګړې توګه د داعش د وسلوالې ډلې د مالي سرچینو تجهیز او د دې ډلې لخوا د کسانو د استخدام په اړه به په دې کانفرنس کې بحثونه او خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې په افغانستان کې د داعش د ډلې د ګواښ او په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه وینا وکړي. په امریکا کې مېشت افغان څېړونکی محمد شفیق همدم وایي دا ډول نړیوالو غونډو جوړېدل د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه پیاوړې کولای شي او د افغان چارواکو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ په نړۍ کې هغه هیوادونو ته ورسوي چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې برخه لري.
دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدې ده چې په دغه ناسته کې تقریبا اتش پیته غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونو پکې ګډون کوي چې د دوی تر څنګ نړیوال سازمانونو مشران هم لکه د ناټو عمومی سرمنشی هم دلته امریکای ته راغلی دا به هم په دغه ناسته کې ګډون کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د دې دوه ورځنی کانفرنس په څنګ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او همدارنګه به د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې صلاح الدین ربانی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره هم د افغانستان په وضعیت وغږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې صلاح الدین ربانی د سې شنبې په ورځ د امریکا له مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې سناتور جان مکین د افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د امنیت او ثبات په برخه کې د امریکا د همکارۍ دوام ضروري وباله. داعش چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په څو ولسوالیو کې پراخ مرکزونه لري په دې وروستیو کې په کابل او د افغانستان په شمال کې د ځینو مرګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته وویل ډیر هغه کسان چې دا مهال په افغانستان کې د داعش تر بیرغ لاندې راټول شوي پوخانی طالبان دي او زیاتره یې له پاکستان څخه افغانستان ته اوښتي دي.
عمردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په امریکا کې د داعش ډلې خلاف د جوړ شوي ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې ډلې پر خلاف پر مبارزه خبرې کوي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د طالب وسلولو تر څنګ په افغانستان کې تحرکات پیل کړي او د ځینو حملو مسؤلیت یې منلی دی. له هلمند هم د داعش ډلې د فعالیت راپورونه ورکول شوي دي. د هلمند والی وایي چې د ملکي او پوځي ادارو د ټیټو ظرفیتونو له کبله د دې ولایت ځینې سیمې د وسلولو لاسته ورغلي دي. الیاس دایي تفصیل لری.
دلته بل ډزو پراته بل څنه وخو اوس چې تازه افغان ځواکونو وسلوال د نادلی په لور په شاتم بولې دي. د دریم امنیتي او زیاړون د بولان په وچنډ کې ګنشمیر مشمن راټول سوي دي او د کال د لومړی ورځو د رخصتۍ پر مهال لوبي کوي. د لشکره اوسیدونکو کڅو هم د تیروڅو ورځ راسي د ارامي ساحلي او وسلوال د شار د څلور خو په ځای په نادلي کې د افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. خو هغه څه چې په 1159 مریز کال کې په هلمند کې تیرسول د خلکو نه دی هیر.
په هلمند کې جنگونه تیښتې کډوالۍ دا خو هغه څو چې پر ټول خلکو تیر سول، حتی موږ خپل د کورنۍ او غړي خوري لا شهید سو.
زه دا یو کال کېږي د نادرې څخه راغلی یم، راکډ شوی یم، او بیا وروسته دا یو کال کېږي چې نه یم تللی. په دې فکر کې یم چې اولادونو ته څه شی برابر کړم، څه شی ورته راوړم.
دا یو څو عمر کېږي چې پر دا ښار پر شاوخوا باندې ټکان کم شوی دی. پخوا خو مو د شپې خوب نه شو کولی، اوس لا ښه دی، د شپې څو ساعته خوب کولای شو، ټکان نشته.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر د شمیرو له مخې په تیر لمریز کال کې شاوخوا 2004 اتیا ملکي کسان ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د یاد کمیسیون شمیرې ښیي چې 101 ملکي کسان وژل شوي او 2014 نور ټپیان دي چې د دوی په خبره اکثره پکې ښځې او ماشومان دي. د هلمند ولایتي شورا د ډیرو ستونزو او ناامنۍ په خاطر پر مرکزي حکومت نیوکه کوي. د شورا مرستیال مجید خونزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت شاید د تیر کال تیروتنی په نوي کال کې جبران نشي کړای.
که چیرې د حکومت همداسې اقدامات وي او داسې کړنې وي لکه په تیر کال کې شوي، چې هلمند باندې په هلمند یې سر نه ګرځوي او توجه هلمند ته نه کول، فکر نه کوم چې کومه لاسته راوړنه دې موږ ولګو. یعنی تر دې به تاګه کېږو ښه کېږو به نه.
په هلمند کې باغران او دیشي د ډیرو کلون رئیس خو مساکلا نوزاد ناوا او خانشین ولسوالۍ د تیر کال د خونړیو جګړو له امله د وسلوالو لاسته لوېدلې دي. د هلمند د شمالي او جنوبي ولسوالیو ترڅنګ د مرکزی ولسوالیو د ګڼو سیمو تر سکو ترسته په زرګونه کورنۍ لشکرګا او نورو امن سیمو ته کډه شوې دي. د هلمند د مهاجرون د ریاست یو مسؤل سید محمد رامین وای دوی او مرستندوی درو تر 2000 ډیر کورنۍ سروې کړې دي، اما سروی کافی نده او شمیره تر دی دیری دی.
از 12,500 فامیل به اضافه تر از ولسوالی ها
دی وی تر 2,500 دیری کورنی دی ولسوالی چخه بزای سوی دی. ده دغ شمیر کورنی سره چی زموش ده سروی چی منو مندلی دی ده مرستندوی دارو پمچ ده خوراکی توکو او نقدی پیسو مرستی سوی دی. دی وی بزای سو تا ورکول سوی مرستی تر غ زیانونو چو چند کمی دی چی دوی تا ده جگرو پر محل رسیدلی دی.
دست دادن منابع و امکانات دست داشته در محل سکونت اصلیشان.
په 1,015 مریض کال کې یوازې په ملکی تلفات او د بيدېسو کورنۍ په شمیر کې زیاتوالی نه درغلی، بلکې د جنگونو او جګړو لامل د عامو خلکو اقتصاد هم سخت زیان رسیدلی دی. د هلمند والی حیات الله حیات وای په 1,015 مریض کال کې نه یوازې ډیر سیمې د حکومتي سرتیرو د لاسو وتلې، بلکې د بیارغونی پروژې چې اکثره غیر سیاسي دي له پولی کېدو پاتې شوي دي. هغه په نظامی او ملکی برخه کې درمنسته سوو تغیرات په خاطر نوی کال ته هیله مند دی.
په امنیتی برخه کې هم 1,015 کال کې باوجود دی چې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې، ول متاسفانه دښمن د هلمند په ځینو سیمو کې پیشروي ولرله او تاسې ولیدل چې حتی د لشکرګاه څنډو ته راورسېدل. په 1,096 یا نوي کال کې من پوره آمادگی انشاءالله خپل نیولې ده. په ټوله کې ویل شو چې هم په نظامی او هم په ملکی برخه کې به انشاءالله زه ډاډه یم چې 1,096 کال د 1,095 کال په پرتله باندې د هلمند د ولسونو لپاره ښه کال وي.
حیات الله حیات رسنی ټول په دې پروژو کې د معارف او سیاحت ترڅنګ د سړکونو جوړول هم شامل دي چې د نامنوی له وجې پوره نه شوه. تر اوسه حکومت په رسمي ډول په 1,015 مریض کال کې د افغان ځواکونو د تلفات وړه دقیق شمیرنې دي ورکړي. د هلمند والی وای د وسلوالو د مرګ ژوبل شمیر نسبت د افغان ځواکونو تلفات ته څو چنده ډیر دی. د حکومت یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول د تیر کال په اولو نهو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره نسبت 1,094 مریض کال ته 10% لوړه شوې ده. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هندوستان کې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ 500 مسابقه روانه ده. په چایاټا افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړله. تر اوسه پورې په شپږشتو اورونو کې 115 منډې کړې دي او وطن لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د مخکنیو مسابقو برخلاف په نننۍ مسابقه کې ښه نه دی روان. افغانستان 13 مسابقه بایللې، خو دوی اولې 500 مسابقې له دغه هیواد څخه ګټلې دي. نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان شپاړسو ولایتونو ته تر اوسه درسي کتابونه نه دي رسیدلي. اجمل اند او نور تفصیل.
د افغانستان د پوهنې وزارت تمه لري چې پنځشنبه به د افغانستان په سړو سیمو کې د نوې تعلیمي کال له پیل سره سم شاوخوا 1,000,000 ماشومان چې د ښوونځي عمر ته رسیدلي د لومړي ځل لپاره ښوونځیو ته مخه کړي. د پوهنې د وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي رډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې نه یوازې په نوې تعلیمي کال کې په ټول افغانستان کې 1,400 موجوده تعلیمي ادارې پرانیستي وساتي، بلکې د هغه ښوونځیو شمیر هم راکم کړي چې د نامنیو له کبله تړل شوي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د دې هیواد 14 ولایتونو ته لا هم درسي کتابونه نه دي رسیدلي چې په حکومت کې د ننه او له حکومت څخه بهر یو لړ انتقادونه راپورته کړي. خو د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل کبیر حقمل وایي د دفاع وزارت په مرسته به دې ولایتونو ته د یوې بیړنۍ پروسې له لارې په یوه اونۍ کې درسي کتابونه ورسیږي. ښاغلی حقمل په دې اړه د سې شنبې په ورځ پارک کې د پوهنې او دفاع وزارتونو د چارواکو سره دا ولسمشر اشرف غنی وی غونډه ته په اشاره وویل.
د جلاتواب جمهور رئیس د خاص پاملرنې او جدیت پر بنسټ د دې لپاره چې موږ ترانسپورټي امکاناتو کې لستوز سره مخامخ وو، جدي راهنمایي او لارښوونه سره د پوهنې وزارت او د ملي دفاع وزارتونو ته په دې برخه کې ورستۍ غونډه په ار کې د شنبې په ورځ به ان شاء الله د افغانستان پاتې شپږ ولایتونو ته هم د کتابونو در سوالو چاره پیل سی. ان شاء الله د ملي دفاع وزارت ترانسپورت پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسو شپږ ولایتونو ته چې هغه څناسل لري پراته او نه امن ولایتونه دي.
خغلی حقمل ویل په یوه ونی کې بده یوت پانیږي هغه ولایتونه چې لا درسي کتابونه نه دي ورسېدلي کتابونه ورسي. د پوهنې د وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل همدارنګ زیاته کړه دوی د ژمي په بهیر کې وت وانیدل چې اتلس نور ولایتونو ته لا د مخه درسي کتابونه ورسي. د افغانستان د پوهنې وزارت د چارواکي همدارنګ ویل د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په نوې تعلیمي کال کې د تړلو ښوونځیو شمیر راکم کړي. خغلی حقمل په افغانستان کې د تړلو ښوونځیو شمیر تر زرو زیات یاد کړه ویل د ښوونځي په لری پروتو سیمو کې د نامنیو له کبله تړلی او یا لګواغ سره مخ دي. نو مولوی ویل که څه هم د تړلو ښوونځیو د بیا پرانیستو مسله د امنیت له کېدو سره تړلی، خو دوی له ولسي لارو هم هڅه کوي چې تړلی ښوونځي پرانیستل شي. د پوهنې د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل همدارنګ ومنل چې لا هم د افغانستان په ځینو سیمو کې له یو شمیر ښوونځیو څخه بیلابیل لوري پوځي استفاده کوي، خو د په وینا دا شمیر په دې وروستیو کې راکم شوی او دا مهال لا 28 څخه تر ډیر شو پورې داسې ښوونځي شته چې یا ترې پوځي استفاده کوي او یا د نظامی مرکزونو نږدې پراته دي. خغلی حقمل ویل دوی د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو او نورو لورو سره کار کوي او هڅه کوي چې د ښوونځیو څخه د نظامی استفادې موضوع په بشپړه توګه پای ومومي.
په داسل کې چې سبا د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي، ځینو ولایتونو ته د درسي کتابونو نه رسیدو اندېښنې پورته کړي. اجمل اند پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس کبیر حقمل سره مرکه کړې. نوموړي په سر کې هغو شپږو ولایتونو ته چې درسي کتابونه نه دي ورسېدلي د کتابونو درسولو د بیړني پلان پاړه وویل.
موږ خوشبختانه وکړلای شو چې د زمي په جریان کې د افغانستان سلسو ولایتونو ته کتابونه ورسوو. شپاړس باقی کتابونه ولایتونو لپاره زموږ د جلاتواب جمهور رئیس د خاصه پاملرنې او جدیت پر بنسټ جدي راهنمایي او لارښوونه سره د پوهنې وزارت او د ملي دفاع وزارتونو ته موږ په دې برخه کې ورستۍ غونډه په ار کې د شنبې په ورځ به ان شاء الله د افغانستان پاتې شپاړس ولایتونو ته هم د کتابونو د رسولو چاره پیل سي.
تیر کال د افغانستان په یو شمېر نامنو ولایتونو کې ښوونځي تړلي وو. سکالی دی تړلو خونځیو دی پرانیستو لپاره کوم ځانګړی پروګرام لري چې یو شمیر خونځی چې تړلی دی لکتر لګا دی تړلو خونځیو شمیر راکم شي په نام نسیمو کې؟
د تړلو خونځیو موضوع مستقیما نه امنی سره تړاو لري. څومره چې نه امنی لوړیږي هغومره زموږ د تړلو خونځیو یا تر ګواخلان دی خونځیو ګراف هم سره لوړیږي. تیر کال تاسو کتل په ځینو ولایتونو کې په دوامدار شکل سره جګړې ډېرې سوې، بریدونه ډېر سول او نښتې ډېرې سوې. په همغه اندازه زموږ د بند ښوونځیو شمیر هم ورسره اوچت سو. وروستي ارقام چې موږ سره موجود دي د اوس لپاره شاوخوا زر ښوونځي زموږ په مختلفو سیمو د افغانستان کې تړلي پاتې دي. کېدلای شي ځینو ځایونو کې د زرو نه هم شمیره اوچت سي که ځینې ارقام سړی راټول کړي. خو زموږ د ولسي کارونو په برخه کې هڅې زموږ د خلکو سره د اړیکو پر بنسټ او زموږ د محلي ادارو او ولایتي ریاستونو د هڅو پر بنسټ زموږ هڅه دا ده چې
بند خوانځي صفر تر ورسو خو ځینې داسې سیمې شته چې هلته لاسرسی ستونزمن ده، هلته کار کول ستونزمن دي، هلته به بیا هم بند پاتې کیږي.
څو میاشتې مخکې په یو رپورټ کې ویل شوي و چې په افغانستان کې په زیاتېدونکې توګه له ښوونځیو نه مخالف وسله وال او همدارنګه په ځینو مواردو کې افغان امنیتي ځواکونه د مورچلو په توګه استفاده کوي او د ښوونځي له خطر سره مخ کوي. دغه ستونزه تاسو درک کړې ده او په روان کال کې ورته څه تدابیر لرئ؟
بله متاسفانه دا ستونزه موجوده ده، خو کچه پیغه کچ په هغه اندازه چې پخوا و لوړه نه ده. لا هم زموږ شاوخوا د اتو ویشتو تر دېرشو ښوونځي داسې دي چې پیغو کې نظامی مرکزونه یا لږ تر لږه له نظامی مرکزونو سره خوا کې داسې پراته دي چې تر ګواښ لاندې کېدلی شي. زموږ رابطه له ملي امنیت محترمې شورا سره، له کورنیو د چارو او دفاع وزارتو سره په مطلق ډول سره ښه ده، مؤثره ده او دوی راسره وخت نه وخت مرسته کړي په دې برخه کې. اما متاسفانه په ځینو سیمو کې چې هلته د دولت وسلوال مخالفین یا حاکمیت لري یا فعال دي، هغوی بیا ځینې ځایونو کې له ښوونځیو نه استفاده کوي چې هلته ځینې وخت ستونزې رامنځته کېږي.
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل و چې ویل وزارت په پام کې لري د دفاع وزارت په مرسته په یو اونۍ کې 14 ولایتونو ته درسي کتابونه ورسوي. دا په اصل کې د چې په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال سبا پیلېږي. د پوهنې وزارت وایي چې لا هم په افغانستان کې تر زورو ډیر ښوونځي تړلې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
یوه افغاني میرمنې د شوزو د پیاوړتیا لپاره د هلو ځلو لقب له نړیواله جایزه وګټله. سیمه غنی په افغانستان کې له بې سرپرست ماشومان سره هم راسته کوي څو روشانه راتلونکي ولري. د رويټرز په حواله جزئیات له فریبا ظاهره.
یوه افغان میرمنې چې د مدني فعالې، د اداري چارو د سلاکاري او یوه شاعر په توګه نه یوازې په افغانستان بلکې په بریتانیا کې هم فعالیت کوي، نړیواله معتبره جایزه ګټلې ده. دغه افغان میرمن سیما غنی نومیږي او د شتو د ظرفیت لوړولو او هغوی ته د دندو موندلو په برخه کې کار کوي. سیما غنی د بانډ په نوم نړیواله عالی جایزه ګټلې ده چې تیر دوشنبه ورکړل شوه. سیما غنی د افغانستان د یو پوځي افسر لور ده چې په 1990 میلادي کال کې د جګړو له کبله خپل هیواد وتلو ته سویدا او په لندن کې د اداري چارو د سلاکاري په توګه دنده پیل کړه. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته سیما غنی په 2002 کال کې پریکړه وکړه چې بیرته خپل هیواد ته ستنسي او په بیا رغونه کې برخه واخلي. رويټرز خبري ایجنسی لیکي سیما غنی په بریتانیا کې د بانډ په نوم نړیوالې جایزې د اخستو پر مهال وویل: زما په وجود کې د وطن پالنې یو احساس شته چې فکر مې وکړ زه باید یو څه بیرته خپل خلکو ته ورکړم. سیما غنی په افغانستان کې د یتیمو ماشومانو سره د مرستې په هدف 14 ماشومان چې عمرونه یې تر 18 کلونو دي په فرزندۍ نیولې دي. میرمن غنی یو څو مده د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او هم په مالی وزارتونو کې دنده ترسره کړې ده. د هلته په سیاست او سوداګرۍ کې د شوسو د ګډون په برخه کې هلې ځلې وکړې. سیما غنی وایي د یوې شزي په توګه باید په لوړ غږ وژغېږو ترڅو مو خبره واورېدل سي. رويټرز خبري ایجنسی کې سیما غنی د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د شوزو لپاره د دندو رامنځته کېدو په هڅه کې ده. دا وایي ترجیح ورکوي چې د افغانستان خلک د بهرنیو هیوادونو پر مرستې د اتکا پر ځای په خپل په ځان بسیاسي. میرمن غنی په افغانستان کې په دندو د خلکو ګمارل له هیواد د تیښتې د مخنیوي لپاره یوازینی لار بولي.
دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. اوس به ناجیا ساپی ستاسو ځینی سیمیسونه ولولي چې تاسو د افغان بسیم شبکې د 1300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته رالیږلي.
جاوید احمد پټمن له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي له ولسمشر غواړو چې په نوي کال کې د هلمند خلکو لپاره امنیت خوندي کړي، ځکه هلمند په ډیر بد وضعیت کې دی. د پکتیکا د سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د لیسانس ښوونکو ته معاشونه 10,000 ته لوړ کړل، خو 14,500 ښوونکو معاشونو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه. هماغه 6,500 معاش ورکوي. دا سره واندی جان محمد زابل څخه. په زابل کې د پولیسو په لیکو کې د کم عمره ځوانانو داخلېدل د حکومت پر غفلت دلالت کوي. مرکزی حکومت باید د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي چې حکومت باید زموږ ځوانانو ته د کار را پیدا کولو غم وکړي. فضل الرحمن عزیزی لوګر څخه لیکلی چې د پوهنې وزارت باید د لوګر په خوندیو سره نه زیاته کړي ځکه چې ټیټ کیفیت لري. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلی چې د افغان ملت مخالفین دي د نوي کال په مناسبت د یو روښانه پیغام له لارې په ډاګه کړي چې آیا دوی د افغان ملت سره د سولې خبرو ته چمتووالی لري او کنه. او بصیر هیله من له کابل څخه لیکلی چې د پاکستان سره د لارو په خلاصېدو سره به د دواړو خواوو د سوداګرو ستونزې هوارې شي.
ناجی سپیست او سوزینی اسمی سونه ولوستل. ناجی جان په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډی سره.
مخکخ جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین یو واری بیا د افغانستان سره د امنیت او ثبات په شمول په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد مرسته او همکاري ضروری بللې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې د پوهنې وزارت سره د هغو شپاړس ولایتونو ته د درسي کتابونو په رسولو کې بیړنۍ مرسته وکړي چې تر اوسه ورته درسي کتابونه نه دي رسیدلي. پر اټومي موضوعاتو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوی سلاکار ویلي امریکا به د وس لپاره د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته درناوی وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي که د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بلې نیټې ته بدله شي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پکې ګډون وکړي. د پولند د دفاع وزیر انټونی مسرویچ د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوس تورن کړی چې د پولند د صدر اعظم یې پر مهال ډیپلوماتیک خیانت کړی. او ټولنیز شبکې ټویټر پرون ویل چې 3,6,999 حسابونه د تیر کال په دویمه نیمایي کې د تروریزم د ترویج له کبله تړلې دي.
د خبرونو لنډیز مول آزادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د آزادي رادیو ډاٹ کام یا هم آزادي رادیو ټکی او آر جی. په هندوستان کې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ 500 مسابقه روانه ده. افغانستان په 150 اورونو کې 123 منډې کړې دي او وطن لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د مخکنیو مسابقو برخلاف په نننۍ مسابقه کې 150 مخته نه دی روان. افغانستان 1350 مسابقه بایللې خو دوی اولې مسابقې له دغه هېواد ګټلې دي. په ورزګان کې له 1800 کورنیو سره البته بې ځایه 100 کورنیو سره مرسته وسوه. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د ورزګان ولایت د کډوالو چارو ریاست رئیس عبدالقهار دوست د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې له دغه بې ځای سو کورنۍ سره دغه مرستې د درې غیر دولتي موسسات له لوري لکه یونیسیار، ډبلیو پی او یونیسف له لوري کیږي.
موږ تخمینی 1300 ورته ویلې وسې دونه بې ځای سوي خلک لرونو. درو ارګانونو کومک کړی دی چې هغه ډبلیو پی ده، غذایي مواد یې کومک کړی دی، یونیسیار او یونیسف چې غیر غذایي مواد یې و.
لدی سره د ورزګان د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی وایي چې یاد مرسته دغه کورنۍ ډیر اړتیا درلودله او په خبره چې ډیر په شفافه توګه به وویشل سي.
د دې په خاطر چې دا توزیع دا سروي ډیر شفافه وسی، موږ خپل یو نماینده ملته لیږلی وو د دې سره او دا سروې وخت هم په دې نیوي چې موږ هم ډېر ټینګار کوي او هغه خپل نماینده چې میاستوي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې له تېرې او میاشتنۍ جګړې راهیسې څه باندې 15,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې جګړې سخت ځپلي او مرستې ترلاسه کړې دي خوښ دي، خو وایي چې دوی ته باید د هر څه د مخه خپلې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړل سي.
نوم یې عبدالله دی. ته موږ رامجر سوي او مسې لپاره راغلي وو. دا څلور ګوډۍ وړو او دا ټاټو د نه دوه کسان چې د ګازو ډبه د درې ډبې غوړي دي بس ډېر شانې راکړ و. ډېر نه خوشحاله پورې موږ دغه چې هم نه درلودې مزدوري وشي هم نهسته غریبي هم ده بس کاروبار هم نه لرو. سره په کرې نیولی په 15,000 روپۍ به د بله ځای راوړو. بس داسې تکلیف یو سره
چې دغه رقم نورې اوسي نورې دا ماجر به ډېر خوشحاله او ډېر بس خوشحاله سي. جنګو دغه تاوانونه را پیش کړي چې مال مو مال واړی، کور مو کورونه چورسوله، مچکی مګر چې اوس دغه پدباله سه پدبې بخیر وته دي. دا ګرده
د یادونه ورده چې لږ وړاندې هم د بي ځای سو کسانو له جملې څخه له شاوخوا 1500 کورنۍ سره د مسلینو په خبره د خوراکي او غیر خوراکي توکو عمر سیسوي دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. پرون په پنجاب پانتون کې د وی مذهبي ډلې د ماسلانو لخوا د پښتنو ماسلانو پر حق غونډه بریټ سوی چې د نوروز جشن جوړ کړي وو. په بریټ کې شاوخوا شل تنه ماسلان ټپین سی چې وای د اسلامي جمعیت په سازمان ماسلانو اورباندی د لرګیو او کانو گزارونه کړی دي. تفصیل کوټه د برکوال میخیل پر راپور کې.
پرون د مارچ 28مه پښتنو محصولونو د پنجاب پوهنتون په انګړ کې د نوروز جشن جوړ کړی وو او د خوشحالۍ اتڼونه یې کول. چوای د اسلامي جمعیت په نامه د محصولونو د یو سازمان لزګونه کسان ورته راغلل او د لرګیو او کانو په وسیله یې برید پر وکړ او په نتیجه کې شاوخوا شل تنه محصولین ټپیان کړل. په نشته کې ټپي شوي محصولین د لاهور جنا روغتون ته وړل شوي دي. زمرک خان مندوخیل هم له دغو ټپیانو څخه دی.
موږ نوروز جشن مناولی تقریبا 2.5 سال کانو نو بالکل وازی اتانو او کم روایتي سٹالونو غم لګول نو ریواز نه موسیقي پروګرام نه بل شایو نو دا غونډه تنظیم جماعت اسلامي او اسلامي جمعیت البدار غل په مجامله وک د دې عملی نه پاس بیا پلیس راغ پلیس په مجامله وک دواړه په ګډو غا په مش برید وک او مجووال
د نوروز او د پښتونو د کلچر منځلو د جشن د پښتونو د تعلیمي وادي غورزنګ یا پی ای ډی ایم لخوا جوړ شوی وو. د دې سازمان مشر مزمل خان وایي دوی د جشن لپاره د پوهنتون له انتظامی رسمي اجازه هم اخیسته و خو پر غونډه برید و او پولیسو یې مخه ونیوله.
بالکل تاسو پر بنا د نفرت پر بنا کم څه دوی تاریخ ته د پښتنو سره د بدغه هغه پر هغه بنیا په مجامله وکړه او تقریبا لس بوله سلکانې زخمیان کړل او څوک په خښته لګېدلې څوک په ډنډه والی تقریبا شپږ نجونه دي د لیپا یونیورسيټي کې سپاکي یې بالکل هغه زخمي دي.
دغه محصولین وایي راغلیو برید کوونکو د غونډې خیمه او په هغه کې نندارې ته ایښې د پښتنو د کلتور شیان هم وسوځول خو پولیسو پر ځای د دې چې برېدګرې نیولې وای پر دوی یې اوښکې بهاوونکی ګاز وغورځاوه.
سټالونه او کوم زموږ پټکي او صدرې سیمو مختلف سټالو کې لګول هغه بالکل وسځلې اچانک او پری پلان په موږ عمله وکړه. موږ سره یو شایم نو موږ به باسو بالکل په دې بنیاد والی چې دا پښتانه دي نور یو دا شای نو استې هغه د انستری د انتظامی ایل د انستری د رولز خلاف وي.
خود اسلامي جمعیت سازمان برعکس ادا کوي او وایي چې دوی د درشته مارچ لپاره د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت د جشن تابعیا کوله او په دې اړه پرون یو انزورز نندارتون پرانستی وو چې ور باندې برید وسو. د پوهنتون د انتظامی چارواکي وایي مخکې هم په پوهنتون کې د نن په شخړو کې لاس لرونکي یو نیم سل محصولین له پوهنتون ایستلې. وایي که په پرونی پیښه کې هر څومره محصولین لاس ولري هغوی به هم له پوهنتون خارج کړي. هلته د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله هم دا مني چې پښتنو محصولینو د جشن لپاره رسمي اجازه اخیستې وه خو د اسلامي جمعیت سازمان محصولینو او له د باندې د دې سازمان راغلیو ملاتړو ور باندې برید کړی چې وایي د هغوی د نیولو لپاره یې ګړندۍ پلټنې پیل کړې دي او تر نیولو وروسته به له قانون سره سمه سزا ورکړي.
خبریاست ګوګل یو ور بیا ځیرکی یا سمارټ عینکی بازار ته راباسي. ګوګل د تیر کال په لومړیو کې په بریتانیا کې ځیرکی عینکی بازار ته وړاندې کړې خو یو میاشتې لا پوره شوې نه وه چې د هغو پلورل یې بند کړل. وروسته داسې ګمان کېده چې ګوګل نور له ځیرکو عینکو تیر شوی دی خو اوس ګوګل کمپنۍ وایي د ځیرکو عینکو له پروژې تیره شوې نه ده بلکې د دغو عینکو لا پرمختللی ورژن یا بڼه نړیوالو بازارونو ته وړاندې کوي. د ګوګل عینکو د نوي ورژن چوکاټ به تر پخوانیو هغو کلک وي. پروسیسر به یې قوي وي چې په نتیجه کې به د کار کولو په وخت د هغې سرعت زیات وي. د ګوګل دا عینکې د اوبو ضد دي، یعنی اوبه به زیان نه شي ور اړولی. بله ښېګڼه یې دا بلل شوې چې د بیټرۍ عمر یې اوږد او د چارجېدو وخت یې لنډ دی. همداراز دا عینکې قاتیدونکي دي چې په جیب او بکس کې په اسانه وړل کېدی شي. د ګوګل عینکو په نوي بڼه کې یو څراغ هم نصب شوی چې د عکس یا ویډیو اخیستلو په وخت د فلش کار ورکوي. د دې کار بل هدف دا دی چې د ګوګل عینکو کاروونکي په پټه فلم یا عکس وانه اخیستلی شي.
کور کلی
درنه دوستانو سلامونه می ومنی
چالو شریکی بګی چې ولادت پلان کې زوی مریض او ماته مالټی راوړې زبید منی ورړو.
دیو تن خبرې مو اوریدې چې ویلې اوس ناروخته د میوه او نورو شیانو په ورولو کې هم سیلیکيږي.
یسای نفس بتنگی سای شور سای بد لگی.
زنی کسان بیوایی چه پایوازان هم لمری سر دیر وقت کینی چه دا کار هم دیستوندو سبب کیگی. قدر من اوردون کو خواهی تاسو هم لیدلی بی چه پا کوشدو و دونو ختمونو او زینو نور مراسمو که دی خلکو ترمند بیلا بیلی سیالی کیگی. دست هم شبی چه پیسی پا پور اخستل شبی. بیادی دیل پارا چه سیالی برابره شی. محفل تی دستی چه وری چه لطولو پورته بی. پا دیو روستویی که دست سیالی نور هم زیاده شوی. او خلک کلا چه ده ناروخ پختنی تا وردزی پا کارتنونو میبی ورخستی بی. در دول کده چه پایلی لری. روخانه خبره ده چه پایلی منفی دی. پا پایل که ده دی سابس اوسیدن که نجیب وایی حق کسان چه بیوزلی بی پایوازان هم چنورت روی. نورو کسانو تا هم چه پا کارتنونو میویرزی دویتا چنور که بی.
یا پند او را جوسون راخشتی، یا پند مالتی راخشتی، یا کاریت منی راخشتی دلتا چرا وڑی. سنگ که بل پایواز دی اطرافونه چرا وست یقا دیوله گیمدی. در داکتران هم بیده سی انصاف نلری. خپل چرا شی بس یا داکتر خپل خپل ایسا وڑی. در سنگ مریض تا نور که دی غریب تا شده بیچاره دیوله گیمری زید. یا کیلی تا دلی کی کسو که نور که نه داکتر که را همشتا اونه در مریض که. سیالو شیرکی با که چه ولات پلانکی زوی مریض دا و ما تا مالتی را وڑی زو باید منی وردو. نو پا مریضه کم دا سیالو شیرکی را غلاله. دان خیچ ولات دومره ما تا بل چانا را کرده دا تا کرد منی را وڑی. قرآن سوی حدیث سوی پیغمبر سوی ای پا سکنه سی.
دو بیا کلن محمد گل چه پر روختون که بستر دی وای چه زینی کسان ناروخت ده شایانو پر راولو که دیر زیادهی که بی دومره چه راولی چه پا کار نوی
جاکم شای لازمت لری راولی شجی را چه راولی مثال یا جس را چه راولی منا راولی را یا مالتا راولی شاید آسی شای را چه راولی
کارتانو که خبین راولی؟
نه نه کارتانو که لازمت نده ده رو رایی ده
دا نور مریضانو تا دیلی دیلی چه خلق پا کارتان کارتان میوی راولی؟
و ولی می دیل دیل راولی خپل نم گردی چه زخز بانسو مریض خود آقا خوالای نیسی از چیز خوالای سی هر که مامانا که اخری یا نیم مامانا اخری
دا بیجای اصراف دا
بیجای اصراف دا که کار نده
که کاتزی او مشر سرائه دو خلکو تا نصیت نکه از دا کار مکوی سام نده
نو زبا نصیت با چنگ ورسا بکما دست خلک یعنی چی از دیما لاس لاندی یا دیما قامی ما تخپل یا غوست نصیت کولی سم از دا شای مکوی مطابق دیگه مری یا شای وردو ایسا خوشحال ایسی
تروز ری چاته بیلی چی دومره دیر شای نراوری؟
نه نمیلی ویلی خدا زرده نمیلی ویلی
اکثر کسان په دې نظر دی چې روغتون د سیالۍ ځای نه دی هلته باید دومره څه یوړل شي چې د مریض ورته ضرورت وي د کندهار اوسیدونکي مجبین وایي چې دې هم داسې کسان ډیر لیدلي چې خپلې پیسې اوستي ناروغ ته په بېلابېلو شیانو وړلو ښیي چې دا مناسب کار نه دی
سړی باید دې ته متوجه اوسي چې په دې کې سیالۍ ونه کړي څه خالي مریض ته ورسئ پوښتنه یې وکړي مریض په مغه خوشحالیږي او داسې پنډ پنډ ودرېږي هغه پلانکی شی هغه سړی وړئ زه باید دا شی یوسمه دا شی وروړم ما دا خو زما په نظر باندې هغه نه ده ما خپل لیدلې د څوس یو مریض ته ورځي یو مریض ده د اطراف راغلی د پایواز نه لري مثال بل مریض ده دلته کابل کې هر څه شته هغه ورته خپل مریض ته هر شی وړي 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 بل مریض پایواز نه لري هغه ورته ګوري دا زما د نظر یعنی جایز نه ده اکثر خلک به په دې ته متوجه نه وي خپل ځان ښیي چې ودرېږه پلانکی مثال ده یا مې خیښ ده یا مې دا ده یا مې ها ده ودرېږه څه کم ورته رانسم نو دغه به یې هدف وي مریض چې په بستر کې پروت یې هغه ته ډاکټر توصیه کوي چې باید دا ونه خورې دا ونه خورې ولکه زه شی وروړم نو هغه به خامخا پریزي دي هغه شینه نو بیا هغه خو هم بې ځایه هغه ده اصراف ده بې ځایه مصرف ده
د کندوز اوسیدونکی عجب ګل وایي چې د دې پر ځای چې یو ناروغ ته دومره څه ورول شي چې ورنه اضافه شي بیا خراب شي ښه به دا وي چې له بېوزلو بستر ناروغانو سره مرسته وشي
انډول نه دی برابر چې یو مریض ده چې په شفخانه کې فرض مثال روغتون کې څوک ورته راځي مڼې فرض مثال ښه خواړه ښه شیان ورته راوړي او بل مریض چې هلته پروت وي بستر کې هغه هېڅ شیم نه لري هغه ورته ګوري هم چې دې ته مڼې راغلي هغه د پیسې سامان صحیح ورته برابر شو د خوراکي شیان صحیح لري او د پښتون دپاره پایوازان راځي او هغه بل چې هلته پروت هغه ته هېڅ شیم نه ده په حساب بعضې خلک سیالي ورته وایي څه شي ورته وایي داسې دغه هم لري ځان سره رقابت هم لري که قرضیي هم هغه به خپل دغه ته وروړي یو شی به ورته وروړي که نه هغه هم شته دي خو دا صحیح طریقه نه ده دا هغه دی چې په حساب اغه خرچی نه حق چورته وای غدغه اصلي خبر ده چې هغه مالدار خلک چې مال لري پیسې پیسې لري او هغه شتمن دي هغه باید دا و کې چې هغه کسان چې هغه پیسې په دنیا نه لري یا هغه سره خور دي لږ ضعیف دي دا مالدار کسان دا باید یو فرهنګ چې دغه سره کومک وکي دا نه د فرمسال ز پیسې لرم ورزم خپل مریض د غور وړم سامان وړم یا فرمسال واده مسایل دي زیاده دي خو خاصتا د مریض پاکله زموږ ته سي پیسې دار خلک دنیا دار خلک په دې دغه مکلف دي چې باید اوس کومک وکي.
د اسلام له نظر هم ډیر مصرف چې د ژوند لپاره برخه کې وي منه دی. ګل رحمان چې په دینی برخه کې معلومات لري وایي چې د ناروغ پوښتنه ثواب لري، خو داسې نه چې د میوې او نورو شیانو په وړلو کې زیاتی وشي.
بعضی خلک دی به حد زیات شای اخلي، بعضی خلک دی به حد زیات مصارفات کې دومره زارونه ده دا په اسراف کې راځي. الله رب العزت وایي چې ان الله لا يحب المصرفين، خدای پاک اسراف کوونکي نه خوښوي. که دغه سرمایدار سړی ورسي دغه مریض پوښتنه وکړي په دې شکل باندې چې به حد زیات وسایل او شی مای اخلي، خوراکي توکي اخلي او ورزي، بیا غریب سړی دغه د تک توان نه لري، بس د ریاکاری د پر ځان خود نه کوي، سیالي کوي او یو بل سره دغه کې ځان خي چې زه خو نه تا ته ډیر نږدې سړی یم، زه ستاسو ډیر نږدې دوست یم. حدیث شریف کې راځي چې مسلمان په بل مسلمان باندې 15 حقونه دي چې یو په غی کې عیادت د مریض ده. چې د مریض عیادت ته ورځي دا ضرورونه ده چې ځان سره مڼې اخلي، ځان سره میوه اخلي، ځان سره خوراکي توکي، دا ضرورونه ده. فقط او فقط صرف ورسي د مریض عیادت ته کې د مریض پښتنو غو بیت نه راوځي.
یو بل مسله چې پرختون کې د ستونزو سبب کیږي هغه له ناروغ سره د خپل خپلوان ډیر وخت ناستای او کیسې دي. مریم وایي چې دته هم ډیر دوستان د پښتنې لپاره راځي.
دلته چې ته راغلی کنه بستر پایوازان دي څو نفر دي سره؟
یا مې د ماما سره یا مې شوهر دی.
بیا راځي دلته چپرکټ مخې ته درته کینی.
راځي اترق کینی زیبته.
دلته داسې مریضان شته چې پایوازان ډیر راسي، بیا ډیرې خبرې کوي.
شتره ما سپره کوي
څه رقم دي؟
راځي کینی.
هغه کې دا خبرې په تا څومره بدې لګېږي؟
سای نفس پتنګي، سای شور، سای بد لګېږي، سای حوصله پتنګي.
بلې حالا څه رقم سي پتنګسي؟
سر میرم اونه گرسی زمنم چرمه بتنگی.
خو ځینې کسان بیا د دې طرفدار دي چې پوښتنې ته ډېر کسان راشي او ډېر وخت ورسره کښېني. حاجي منان له همداسې کسانو څخه دی.
څومره وخت کېږي دلته بستر یې؟
دوه ورځې کېږي.
کاکا دهلته دا پایوازان چې راځي خپله منځو کې کیسې کوي، خاندي، غږېږي، څومره ترې پتنګ یې؟
بعضې وي خو ټول نه وي.
نو ولې شپږ کسان اووه کسان یو مریض ته راځي؟
ټول خېښان دي او دوستان دي او څوک ورور ده وراره ده، ترې وایي داسې خلک دي کنه خپلوان دي.
تا ته څو کسان راځي؟
ما ته کله درې کله څلور.
کله درې کله څلور؟ سات دي ورسره تېرې بیا؟ دا څوک یې چې درته راځي؟
مزاحمت نه کوي. یو مې زوی ده، دوه درې وریرونه دي او نور کوم یو خېښ مې چې کمې مې چا زیات وي، مالک زیات وي.
ته بیا نه ورته وایه چې یو کس راځي ټول مه راځي؟
نه، خو یو یو شی خبر دولس بجو شپې ته رسېږي.
دوستان ډېر دي؟
دوستان ډېر دي شکر.
خو بیا کېدلی شي چې کور ته درته راسي؟
چې کور ته لاړ شم کور ته خود راځي، اوس دلته یې ګر دلته راځي.
هلته راځي؟ ته خپله یې راغواړې چې راځی؟
نه، زه نه راغواړم.
خپله راځي؟
هو خپله راځي.
جمیله چې د روغتون په انګړ کې ناسته به وایي چې کیسې خو د ځینو کسانو عادت وي. کله چې څو کسان سره یو ځای شي بیا یې دا هیر وي چې روغتون کې ډېرې خبرې مناسبې نه دي.
یاره دوم راځي څه دروغ وایم، دریم راځي، یعنی داسې وخت راغلی چې لس کسان راغلي.
راشي دا لس کسان بیا قیسې یم کوي حتمن؟
والله د ښځه خو اول زه خپله هم ښځه یم، قیسې خو شته. دلته قیسې خني ډېره بده خبره ده، باید نزاکت مرهد شي.
تا چې لیدلي څومره دوی قیسې کوي؟
قیسې ډېرې دي.
په مریضانو بیا څومره بدې لګېږي دا قیسې؟
واقعا بېخي ده، بې نزاکتي ده.
اول تا ویلي چې مور ته دې تر لسو کسانو م راځي کنه؟
واقعا لس کسمي، اتمي، اومي، شپږي، دومي.
ډاکټر سید ولی سمیم هم وایي چې ډیر ځلې د ناروغانو له پایوازانو غوښتي چې ډیر وخت د روغتون کې نه تیروي او ډیرې خبرې هم په مریضانو کې نه لګېږي، خو په چای منی.
عوام داسې فکر کوي چې شفاخانه یو پاک ځای دی، خو شفاخانه چې کوم میکروبونه او مقاوم میکروبونه لري هغه د عادي میکروبونو او د ساحې د میکروبونو د کورونو د میکروبونو نه ډیر زیات مقاوم وي، ځکه چې هغه میکروبونه چې دوایانو سره هغه اخته وي مقاوم کیږي. پایوازان د مریضانو چې صحتمند راغلي وي شفاخانې ته او د شفاخانې نه مقاوم میکروب د ځان سره ویسي، کورنۍ کې بیا د هغې په عادي دوایانو کومې چې مروج دي هیڅ علاج ناممکن وي. مریض سره باید د 15 دقو نه زیات وخت تیر نه کړي. مریض ته چې کله پایواز راشي نو د مریض سره کښېني او بنډار کوي، قیسې کوي، خاندي. قلبي مشکلات لري، حتی موږ مریض ته وایو چې خپل لاس مه پورته کوه، خبرې خو مه کوه مه کوه، چې لاس یا پخام پورته نه کړي، د دې سره قلبي امراض تشدیدېږي. نو همیشه موږ کله مریض بستره وو د بستر په سر یې ورته لیکو چې حرکت به نه کوي او خوځېږي به نه.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړ
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. لبامونو بیکاری او غریبۍ مو خدای پاک په امان کې لره. خدای دې وکړي چې چارواکي او مسولین د تیر کال له زړو او بې ګټې فکرونو سره په کار پیلونه کړي او له نوي کال سره له نویو ارمانونو او له نویو خیالونو سره کارځایونو ته لاړ شي، خو په دې شرط چې دا هر څه د هیواد او خلکو لپاره نوي کړي وي، نه چې د ځان لپاره د نویو جایدادونو اخیستلو او په نورو هیوادونو کې د نویو حسابونو خلاصولو له پلانونو سره په کار پیلو کړي. خو له زړو نه د نویو فکرو تمه کول بې ګټې دي. د خپرونې په پیل کې مو درې کنجه میز ته بیایو او د نوي کال په هکله مو له نویو خیال پلوونو خبرو. قدرمنو اوریدونکو، نن مو د ګوړی اچار خپرونې د پیاوی په سټوډیو کې درې کنجه میز جوړ کړی دی چې دغه ښاغلي او اغلی مو ورسره بللې دي. بلنسته ترور د سمنک، افت میوې او نوروزی جامو ماهره، ښاغلی نوروز خان د پلان او خیال پلو جوړولو مسؤول مقام، او ښاغلی نختر نیزباز د انتقاد او نیوکو د چارو ماهر، ټول ښه راغلاست.
مننه.
بس په لبلنستی ترور را پیل کو. بلنستی ترور، که دا راته ووایئ چې نوی کال او نوروز ته په کومه سترګه ګورئ او څه تمه ترې لرئ؟
نوی کال او نوروز ته د هر چا تمه وي چې پرمختګ یې پیل شي، په ژوند کې بدلون راشي، ترقي وکړي او مخ ته لاړ شي. او زه په دې تمه یم چې حکومت مو رابیدار شي، چارواکي مو نوي شي، پلانونه مو نوي شي او دا ډول مو هیلې نوي شي. مثلا ما تیر کال هیله درلوده چې زوی ته مې واده وکړم، خو سږ کال هیله لرم چې بیله یې کړم او ځان ترې خلاص کړم. تیر کال مې هیله درلوده چې نوی ماډل کورولا موټر واخلم، خو سږ کال مې هیله دا ده چې هغه خرڅ کړم او کروزین واخلم او په دې ډول ترقي وکړم.
نو یوازې د شیانو د اخیستلو په برخه کې ترقي کول غواړي، او که د سبیل وړولو او خدمت ترقي دې هم په پلان کې ده.
خدمت ته خو دې څوک پرېږدي نه، نو هیله کول یې هم په کار نه دي او سوی هم په درد نه خوري، ځکه چې واسطه ولري سوی هسې اضافي شی دي.
ډېر ښه. د سمنک او اف میوې په هکله څه نظر لرې؟
دواړه مې خوښېږي او دواړه مو برابر کړي دي چې وی خورو.
او هغوی چې نه لري، د هغوی په باره کې څه نظر لرې؟
هغوی ته دې خدای پاک اجر ورکړي او خدای پاک دې زړونه صبر کړي.
نو هغوی په څه ډول ولمانځي؟
هغوی دې په خپلو منځونو کې د پخوا وختونو کیسې وکړي، زړه به یې په خپله صبر شي.
اوس به د پلان او خیال پلو جوړولو مسؤول مقام نوروز خان ته راشو او دا پوښتنه به ترې وکړو چې د راتلونکي نوي کال لپاره یې څه پلانونه جوړ کړي دي.
نوی کال دې ټولو ته مبارک وي، او له همدې ځایه خپلې کورنۍ ته چې څه یې په امریکا، څه یې په انګلستان، څه یې په فرانسه او څه یې په جرمني کې دي، د نوي کال مبارکي وایم او هیله لرم چې ټول ښه ژوند ولري او له نوي کال نه خوند واخلي. د نوي کال لپاره د نویو پلانونو په هکله باید ووایم چې پلانونه خو مو له نه دي جوړ کړي، خو خیال پلوونه مو ډیر وهلي دي. یعنې که یې په واضح توګه ووایم، نو پلانونه مو تر اوسه د خیال پلو په مرحله کې دي.
نو څه وخت به د خیال پلو له مرحلې د پلان مرحلې ته راشي؟
نشم ویلی، ځکه چې دا نو د وخت د تقاضا او حاضرو امکاناتو په رڼا کې سړی ویلی شي. خو ملت ته دا یوه خبره په ډاډ او جرأت سره ویلی شم چې د دوی د ترقۍ لپاره مو ډیر زیات خیال پلوونه وهلي دي. یوازې ما نه، بلکې ټولو حکومتي او دولتي چارواکو ډیر زیات خیال پلوونه وهلي دي، او ډیر زیات هیله من یم چې یوه ورځ نه یوه ورځ به دغه خیال پلوونه د عمل جامه اغوندي.
مثلا څه به وشي؟
مثلا برق به نورو هیوادونو ته صادروو، تیل به نورو هیوادونو ته لیږو، په سپوږمۍ او مریخ کې به شهرکونه جوړوو، په بحر الکاهل کې به تر اوبو لاندې هوټلونه، د فوټبال او کرکټ میدانونه جوړوو، او هر هیوادوال ته به مو د دوه جریبه کور په مخ کې خپل ځانګړی هلیکوپتر ولاړ وي. د ټولې نړۍ سخت ناروغان به دلته راځي او تداوي کیږي. به د دنیا تر ټولو لوړې سوراورې او اوږدې ودانۍ به دلته وي.
دا خو رښتیا هم ډېر غټ او غوړ خیال پلوونه دي.
او په نظامی برخه کې به موږ په ټوله دنیا برلاسه یو، او په ټکنالوژۍ کې خو به دې درجې ته ورسیږو چې پیریان به وینو او قومانده کوو به.
اوه، دا څه وایي؟
نوروز خان صاحب، لږ سپوره هم ورسره اخله چې ستونی مو ونه لویږي. خیال پلو مو ډېر غوړ دی.
د انتقاد او نیوکو د چارو ماهر نښتر نیزبا صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی دې نه خفه کیږي، دا ټول دروغ دي. نه د بلنستې خبرې حقیقت لري او نه هم د پلان او خیال پلو د مسؤول مقام نوروز خان خبرې. دوی دواړه لکه د نورو چارواکو غوندې هسې بوس بادوي، ځکه که دنیا په خیال پلو آبادېدلی نو اوس به ټول په خپلو کورونو کې ناست وی او خیال پلوونه به یې وهل. د دوی د همدغو خیال پلوونو له امله هیواد در په دره او خاک په سره دی. ټول چارواکي د نورو لپاره خیال پلو وهي او د ځان لپاره لګیا دي شپه ورځ الیزلي او منډې ترړې کوي. د خدای نه دې وډار شي، د نورو لپاره دې هم څه وکړي، لکه ځان او کورنۍ ته یې چې کوي خیال پلو هر څوک وهلی شي.
بدلی
مالغالری
نوروز لزان سره دری غمر اوڑل
د زده کوونکو لپاره د خوانځي او پیلې دل د مامورینو د حاضرۍ او د وخت زیاتې دل او د خاریانو لپاره د مچانو راژوندۍ کېدل.
د نوروز میلې ته درې ډوله کسان ځي،
یو چې میله کول غواړي، دوهم چې په نورو میله زار کوي، او دریم چې نه خپله میله کوي او نه نور ورته پریږدي.
د نوروز له میلې درې ډوله کسان خوند اخلي،
یو چې نوی موټر یې اخیستی وي او خلکو ته یې ورښکاره کوي، بل چې حکومتي او دولتي موټر ورسره وي، او دریم چې د خپلوانو د موټر امکاناتي وي.
د نوروز په میلو کې درې جرمونه آزاد وي،
د چرسو او تریاکو څښل، د قمار وهل او په قبرونو د ساز کول.
ځینې خلک په نوي کال کې هم زړې به بولالې وایي او په پخوانیو تویونو شخوند وهي، لکه داسې.
وسړیه،
بیا دې په زړه څه در وګرځېدل؟
پلاره، ته خو یې خبرې ته پرېږده.
سمه ده، ووایه څه خبره ده.
تا خو نه د ښځو ورځې ته څه راته واخیستل او نه هم نوروز ته. ټول کال دې هم د دوو ورځو ته ماتله کړې وم.
یاره څه ووایم نو؟
څه ویلی نسې؟ نوروز ته دې ولې څه راته وانخیستل؟
څنګه مې درته وانخیستل؟
څه دې راته واخیستل؟
ولې هغه درې منه کبان او یو منجلابي مې درته وانخیستل، یو د طلاګو ته مې درته وانخیسته، یو جوړ تر ټولو قیمتي جامې مې درته وانخیستې، او که دا وایې چې موټر مې هم درته اخیستی وای.
څه وخت چیرته؟
پلاره دا څه وایې، څه وخت دې واخیستل؟
خوب یې لیدلی وي، دی کله کله دغسې خوبونه هم ویني.
خوب مې نه دی لیدلی، خوب مې نه دی لیدلی. دغه ټول شیان مې په دغو ګناهګارو لاسونه درته اخیستي دي.
لکه چې اصاب دې خراب شوي دي، زه چې ډاکټر ته دې بوزم.
پلاره دا څه وایې؟
رښتیا وایم، تا ته دې دا خور د منکره مور نه ده معلومه، په رڼو سترګو به ورته ګورې او دا به منکره وي.
پرېږدی لورې، سړی ناجوړه دی.
نه ناروغ یم او نه لیونی، ښه سم پسه دیم.
نو چې پسه دی، څه وخت دې دغه شیان راته راوړي؟
ولې په نامزادۍ کې هیر دې شول چې له کوژدې وروسته مې په نوروز کې څه څه در وړل؟
اوس نو ښه شوه، د 25 کالو مخکې تویونه یادوي.
دا 25 کاله د همغې کوژدې او واده د خرڅونو تاوانونو زور دی چې پښه مې په ځمکه نه لګېږي.
ودې لیده، بیا مې خلک پې ملامتویم. دا د 25 کالو نوروزونه مې په همغې یو د کوژدې په نوروز پورې تړي.
راځه د نوروز ورځ ده، جنگ به پرېږدو چې بیا به لکه د تیرو کلونو ټول عمر جنګونه سره کوو. راځه ورکه.
اوس ورځ تیره ده، مازدیګر دی، سوله ګټه نه لري.
ځه لیونۍ، د نوروز رخصتي دوه درې ورځې وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.